of this.
سلامونه د افغانستان په وخت د مخام او بجې شوې مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو زموږ همکار فردسیال به درته د ځوان فکر خبرونه کې د ستونزمنو حالاتو کې څنګه د خپل ځوانان خپل رویه پیور ساتل شي پر دې به بحث ولري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزارن شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوند او غورک ولسوالۍ، یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیښې د بلوچستان په پخین، د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې رامنځته شوې دي. د روان 2023 کال پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوی چې په افغانستان او پاتې څلوېښت پاکستان کې رامنځته شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن قاظمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تعویزي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسل وین حافظ احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټولو افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او هیڅوک نشي کولای چې له چا سره تبعیزي چلند وکړي. ښاغلي قومي تازه له ارنا خبري ایجنسی سره خبرو کې ویلي چې ایران له دریو کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړي چې د یوه قوم، یوې ژبې او یوه جنسیت او مذهب نظام نشي کولای داسې ولس ته ځواب ورکړي چې قومي، مذهبي او ژبنیز تنوع ولري. د اسرائیل لبنان پر جنوبی سیمه لزمکنه بریدونه وروسته ویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سخت جګړو بوخت دي. امریکا له مخالفت په منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لوري سره سره اسرائیل د دغه واد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځمکني عملیات پیل کړی دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتي؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او پوهیږئ کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو ځوانانو اورو چې تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چه کار نه لرئ، له زده کړو راګرځول شوي یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ، څنګه خپل روحیه ژوندی ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ. په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي. خو اوریدونکو تاسې ته هم وخت درکوو، هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-1501 او 00-420-24-1501. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو همدا شیبه از مک سټډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ. پته مو پاتې شئ، له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوی محصله سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله اسد، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلل. ک سلیمی صاحب سره په پروګرام کې وي، په پایل کې به دوی ته ورشو. تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلل. که تاسو راته وایي موږ وایو چې ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات ستاسې په ان باندې څه ډول حالات وي او ډېر کله کله ځوانان ورسره مخ کیږي؟ مهرباني که تاسې زما غږ لرئ، مایک مو آن کړئ چې غږ مو واورو. سلیمی صاحب که تاسې ګوشه کې لرئ که مایک مو آن کړئ، موږ به وتوانېږو چې ستاسې غږ ولرو. تر اوسه پورې نشو کولای ستاسې غږ ولرو. څخه اته وګورو چې دغه تخنیکی ستونزه حل کړو بیرته به ورتور شو کاقلا صدر سره وی خیا فکر کوم چې سوریا شته ده سوریا ته به ورشو سوریا ته هم پروګرام ته ستړی مشي په خیر راغلی که تاسې راته ووایستم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ چې موږ وایو ستونزمن حالات دغه ستونزمن حالات کله وي او ډېر کله ورسره کوم وختونه کې ورسره ډېر کله ځوانان مخ کېږي
سلام علیکم هلی تاسو ته فائدہ جانے سوس درنو ټول من منو تا او د زړه د ټول او ریدن کو تمام نه سپاسو د بلن نه سوز من حالت ما قرآن فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو یو کاز کا غن نه نه کا خزینه کا نوی کا خزای کا نشي کول خپل هغه د سره درې چوغړی کوم کارو کې یو شته نه لاس نه واچي یا هم یو عمل کې یا هم یو تکړه و کې هر شی چې هر هغه عمل چې ته نشي کولای ستا په مخه کې یو خند هغه یو سمن حالت دی یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشي رسیدلی هغه حالت نه دی پریدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسیږي که هغه هر رقم کاري که موږ په ژوند کې ګلچارې وګورو که د زده کړې چارې وګورو که اقتصادي امنیتي هر شی کې چې هر هغه عمل چې زموږ د دې کارونو په مخه راځي او هغه هغه ته خند جوړېږي هغې مخه کې معنی جوړېږي نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسېدلی موږ هغه حالت ته موږ سرري حالت یا هم بد حالت ویلی شو دا زیاتره وخت دا خو زموږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره اشنا یو ځکه چې زه خپله یو ځوان قشر حصه یم زه پوهېږم که جنکیانې د جنکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته ځکه چې زه خپله هم یو نجلۍ یم د نجلۍ که نجلۍ که هلکي که هر څوک وي که دوی د حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي زیاتره خصوص موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زموږ ځوان قشر چې ده خصوصا نور خصوص جنکیانې چې دي دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي د مکتب دروازې پرې بندې د پوهنتون دروازه بنده ده ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي نور هم شرایط ورته خرابېږي نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نشي کولی چې د کوره ووځي یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي هغه د زده کړې په برخه کې یا هم د وظیفې په برخه کې په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا دا هم دغه خراب ناوړی حالت سره دوی مخامخ شوي دي اوس زیاتره چې زه ګورم د انجنیو د جنکیانو سره د دې مېرمنو سره سره که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورې دا به د ناانصافي وي زیاتره اوس ځوانان هم دې حالت سره مخ دي ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی صحیح د امنیت ټول ګورو
په دې برخه به د ښاغلي زکینه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچوي چې افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي له کاره راګرځول شوي دي تاسې د یو خبریال په توګه راته وایست ښاغلي زکي کله چې یو ځوان کار نه لري هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړې وي دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی او څنګه کولی شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړي
سلامونه تاسو ته ښاغلی سیال او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته په دې اړه چې خبره یاست بالکل یو ځوان هغه وخت له ځورونکي حالت سره مخ کېږي کله چې د ته مسؤلیتونه ورلغاړې شي خو دوی له بېکارۍ رنځوي یا هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه یې کړي زړه یې غواړي خو د هغه وخت له ده سره نه وي زما په فکر دا د ځوان لپاره تر ټولو ستونزمن حالت دی چې دوی ورسره مخ کېږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار دا ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نوم دی دوی که دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي
تاسو خپل د دغه خبرې سره څومره موافق یاست ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو ترمنځ چې که تاسې زحمت وباسئ که تاسې کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي په تېر کې به دې چې له یو ځوان نه پوښتنه وکړه که هغه به زحمت ویستی ویل چې دنده هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته پیسې ولرې یا واسطه ولرې اوس که یو ځوان ته کښېني هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې ته له مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کېږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپله طالبانو کوله چې پټاوې کړی وي دوی ورته دنده ورکوي دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومې مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړی کوي که اسی الفاظ چې موږ کاراو.
بالکل سیال صاحب تاسو خبره په ځای دا ډیره زوړان خپل غهلی ټولې پدندې پوری تړي دوی چې پونتون وايي دوی وايي چې ځل پونتون پاره څنګه به خدان د الله سبحان په دا سال کې جهار کاله پونتون نه په زرګونه تنه فارغيږي خو د جز د غورتیا چې دغه زرګونه کښ تر راځي یا نه ډیره غزانان اوسګار پاتې کیږي. زما په نظر دوی کې ټولې هلې وادي پدندې پوری وتړي نو دا بیا ناشونی ده چې دوی هدف ته ورسیږي. دوی که خپل د ذکر تر څنګ یو کیسه باندې کار وکړي او څه ذکر دا څه چې دوی لپاره پورې ځنی ژوند کې ترې استفاده وکړي او دا غرض دوی کوچنی کاروبارونو ته مخه کړی چې ډیر کمه سرمایه باندې دوی کول شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپل کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. نو دغه برخه کې دوی خپل هیلو ته رسیدلی شي چې له پوهنتون نه وروسته دوی سره نه هیلې کېږي.
مننه کوربلان تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې د سلمی صاحب اړیکه سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشوي. تاسو به هر میشت یاست دلته ډیر داسې ځوانان دي چې له افغانستان په دې تیرو دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټ راغلي وو. د دې ځوانانو په اړه ته وایه د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده؟ د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غوښتل استیاله او د ازادۍ رادیو ټول قدرمنو او ویډیو ته زړه ښه نه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیګم. تاسو په نړۍ ته د پخوانی پښتنې په تړاو باندې باید وایم د ستونزمنو حالات او د روحیې د لوړ ساتلو په اړه یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي، اما طبیعی ده دا تکراری خبر به دلیل نه دی دا دروګي په پیوړی کولو کې هر وخت مرسته کړی او ټول دنیا کې دا ثابته تجربه ده. او به هر ته کوم ځوانان راځي تاسو نه هغه د ستونزو د راپیدو کې دو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی یا افغانستان دی یا مال ته چې موږ را لوی شوی یو او ځوانان شوی یو خدان ته راځو هم طبیعي توګه ستونزې هماغه دي. مثلا یو چا پانتون ویلی افغانستان کې بهر ته چې راځي هغه پانتون نه وغه زده کړې وغه ښوونځي ته تګ او شپاړس او دولس کاله زحمت ایستلی وي، متاسفانه بیرته دلته مجبور دی چې له سره ژبه زده کړې او له سره پانتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي. ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلې دي، یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بېخه نه ورکېږي، ستونزې له منځه نه ځي. او د دې تر څنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي، دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي، نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېر سخت حالاتو څخه تېرېږي، ځکه متاسفانه زموږ د ژوند دغه سټرکچر همدغه څه ښودل شوی دی او ستونزې له مغو ځای څخه راپیل شوي دي. که چېرته زموږ د زده کړو سیستم سم وایي، که موږ چېرته یوه نړیواله ژبه زده کولی په وطن کې یا په افغانستان کې، او یا هم د داسې کار فرصتونه وایي چې هغه کار موږ بیرته دلته کولی شوی، یعنی په ډېره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې همغه دنده وه او دلته بهر کې همغه دنده لري، او یا هم داسې زده کړې کړي چې
پابخنی سره ستاسو خبرې قطع کوم. بیا د دغه کسانو تر پمنس کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفر بیرته پیل کړي، هر څه له سره وای، دغه د هیله مندي یو د چې آینده ته یو څه امید ولري دا پکې لوړه ده، یعنی دوی هیله مندي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکي به ښه وي د دوی لپاره.
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه. په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا ځم وم، یعنی څه شی چې دلته حقیقت دی او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي، نو خلک په همدې فکر زړه ښه کوي چې هلته نو زما ژوند جوړېږي، که وغواړم زده کړې کولی شم، که وغواړم کار کولی شم، یعنی هلته یوه مثبت روحیه ده. ما ته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي، یوازې په روحي لوړ ساتلو باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نه شي زده کولی. ته په یوه ټولنه کې د روحي په یوازې په روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي. طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي. دا د په روحیه په ژوند په هر څه د تاثیر لري. نه ممکن له سخت حالاتو سره یو څوک مخ شي. خب هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثره وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه. یعنې ځینې م هغه چې مثبت فکر وکړه یو فزیکي فعالیت وکړه تفریح وکړه چې د دغو حالت سره مخ نه شي. اما متاسفانه هغه اکثره وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي. ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي. ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا حتی یوه سمه مشوره ورکول ممکن د هغه حالت بدل نه کړي. اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو که په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر.
تاسې د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډېر مخ شوی او کمیوي ته مو داسې حل لار پیدا کړه چې کنټرول یې ستاسې په لاس کې و یا هغه حل یې ستاسې په لاس کې و؟
دا د روحیه د لوړ ساتلو او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپله طریقه ولري. یو څوک ممکن د دې وړتیا ولري چې مثبت فکر وکړلی شي. اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي. در حال کې که تاسو د روانشناسانو نه واورئ هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه. خو دې چارې ما سره مرسته کړې. په ځینې نویو فعالیتونو مو تمرکز وکړه. مثلا هغه ولنټیر کارونه و له یوې ادارې سره مرسته و په یوه برخه کې هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه. او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه. ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم. ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي. او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ استاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو. مثلا که یو څوک په دې اده باندې راغلی چې دلته کار وکړي خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګټ یې کړی وي د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پانتون هم ووایم کار هم وکړم. دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی. د وخت د تنظیم ډېر مهم دی. مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي. دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي. بل فزیکي فعالیتونه دي. ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبرو کول دا پروسې هم مرسته وکړي. یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري. اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې اخواته متاسفانه یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې هر څوک وکړي. ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي یو په یو چا کم اغېز وکړي. اما همدغه عمومي پرنسپال
مننه کورودم تاسو ته بیرته راوګرځم. سوریا جانې که تاسو ته راشما کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسې په کنټرول کې وي تاسې کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل یې کړئ. او هغه دي چې ستونزه وي خو ستا په کنټرول کې نه وي ته یې نه شي حل کولی یا ته ورته حل لار نه شي پیدا کولی. مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ستاسې نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستې له کار راګرځول شوي یاستې دې وضعیت ته وګورو. دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپل تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی؟ څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره د په حل لارو فکر کړی دی؟
واقعیت خبره ده. ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي. ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې دي چې زمونږ په اختیار کې نشته نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده د پوهنتون مشکل ده زمونږ د کار مشکل ده چې ټول د طالبانو او چارواکو پورې مربوط دی چې دوی ستونزه پیدا کوي چې بېرته بیا چې دوی خپله دا ستونزه له منځه وي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي پلان هم نه لري او نه په آینده کې به دوی موږ ته یو هیله راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي، خو د یو چینی په حیث یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو چې موږ یې هر ورځ چې د دې تېرېده لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله خو ماته دا درې کاله نه ښایم دېش کلونه ښکاري، د مکتب څخه راپاتې، د پوهنتون څخه راپاتې، کتاب نه لري، د استاد نه لري، د دوی د مشورو څخه لري، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت یم دسه ده لکه کلونه کلونه چې درمن تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې موږ ماسټري ته اپلای کړی دی، موږ ماسټري شروع کوو، دغه راباندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دې منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې دې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
زه منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې دا مکتبونه نه، خو بیا هم ما ډېر ورته کوشش کړی کړی مې دا تر اوسه پورې کوم، خو دا خپل همت د لاسه نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا روحیه مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ ورته اپلای کوم که د مخسرۍ لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه راسره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم، ورته اپلای کوم هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم د دې د لارې نه، زه ورته اپلای کوم. خو ما همت څنګه دی ورکړې، کتابونه مې لټولې دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاسته اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړې، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره ما دې ته ځنیم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله وي، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل د ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ به سره کړي چې خپل خبره ته بېرته به ورسېږي.
سوریا جانې، مخکې دینې چې دا پوښتنه د ښاغلي زده کینې وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمن وي؟
د دې ناممکن راته ښکاري که چېرته زه وغواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا مې نه پرېږدي، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې دا درې کلونه وشو چې مکتب پوهنتون ټول بند دي، ته وظیفه نه شي کولی، نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کېږي ته څنګه داسې انکار کوې؟ آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی؟ آیا ستا په زړه کې څوک شته دی؟ ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ ځینې کې ورسره همېشه مخ کېږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خوب ګوري او انکار کوي، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور، ورور، مور، پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي د پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې د بل څوک شته دی، بل سره بل چا سره دي، داسې د واده د ورکړې ده چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې داسې انکار کوي. دغه سوال ده چې راپارېږي همېشه همېشه، که چېرته رشته راشي او کرانه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی، او ډېر د دې سوال نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني، موږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه شه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کوم دې تر شا ولاړ یم. خو ماته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ماته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. خغلې زکی کې تاسو راته وایست چې یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو د پکور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنه سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ تر شاوي، دا څنګه کولای شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي، او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
چې هغوی بېکار دي او کورنۍ هغه اقتصادي بوج هم د دوی پر اوږو دی، که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه را پیل کړي او دغه ستونزې یو څه راکمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس وکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکاره شوي دي، اکثریت ته یې رواني ستونزې د همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې باندې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. دوی سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی، او بل له خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تیر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسو وایئ چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کښېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي، نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک مې وخر ته هغه د خپل کورنۍ مازیګر کې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړې، ځان ورسره برابر نه کړې، او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې وي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر د دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې یادې کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري، خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. زما په فکر بریالي خلک همغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزار حال زندگی باید دوی خپله پر مخ وړي.
مننه کور ودان. سلیمی صاحب، که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستان بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي، چې ځوان دا پرېکړم کړی وي چې تعلیم به م کوي، دا پرېکړم کړی وي چې ژبه به م زده کړي، او دایم په فکر کې وي چې کار به م کوي په افغانستان کې، به کورنۍ سپورټ کوي، د هغوی ملاتړ به م کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمنو حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
دغه د حالات او د تنظیم او د وخت د تنظیم او د شرایط تنظیمول دیونه میت کې د لانو سختي، مثلا سړی د کور کې د کورنۍ د غړي ترڅنګ وي، ممکن یو څه پیدا شي چې د روحیې په پیاوړي کولو کې مرسته ترسره وکړي، د خپل شخصي حالت او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالت کې مرسته درسره وکړي. اما تاسو په یو بیخي و بل هیواد کې وي، په یو نوبلات میت کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته درسره وکړي، مشوره ورسره وکړي، یعنی په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي، اما هغه اورامک چې سړی ته څوک یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو باندې دلته د فشار او د سټرس څخه د سیستم هم دغه سي جوړ شوی دی او دغه کارونه هم دغه سي دي چې موږ چې په وطن کې ژوند کړی دی چې به هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلودو دلته د کارونو تیزواله یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کېږي. مثلا زه په لسو بجو یو چېرته کار لرم اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې ناارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی یو امتحان لري په یوه نوي محیط کې، له یوه نوي استاد او له یوه نوي هر څه نوي سره مخ کېږي. ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته دي. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکتر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي له کډوالو سره که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنې کله چې امکانات وي طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمیدو لپاره لارې چارې پیدا کیږي. مثلا هر ځوان په دې توانیږي چې ورزش وکړي، په دې توانیږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانیږي چې یعنې وس کې لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یوه نوي مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موسیقي غږول زده کړي او د دې تر څنګ د نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مسله متاسفانه یو څه ده، سخته ده چې ته له دغسې حالت څخه تیریږي. بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده چې هلته حل لارې هم کمی دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په هغه لحاظ باندې په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه یې ممکن دا حالت تجربه کړلی شي. ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي. طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي بیا په ډېره کچه.
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایست، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته یې په ښو دندو کارونه کړي دي، په ښو پوزیشنونو پاتې شوي دي، دوی په اروپا کې آماده نه وي چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کډوالو ته ورکي دا وکړي. د دغې خلکو په اړه کراته وایست چې دوی دغه خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او د دغه مالي ستونزو سره څنګه مخې ته ځي.
متاسفانه تر کومه ده خو چې زه معلومات لرم په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنې له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانانو ویلي وي دلته په ډایرکت کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکي کار کړل ستونزمن وي، یا هم یعنی دا سړی کلي قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن یې په افغانستان کې کار کړی، همدا اتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه هغه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي دلته کار پیدا کېدل چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستای دی یا عمل ته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی. یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې هغه ممکن دوه درې کاله نوري اضافي زده کړي وي او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې په آینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلي قضاوت د ټولو کسانو په اړه د ما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن
ساعت هی بیا وقت تر وقت نه تام بی من نه کور ودان تاسو بیر تر او گرزم. عقیله جان تبور شو په بخین سره عقیله جان چې مخکي تاسو ډیر پته ما پات شوي کدا سره ته وای په افغانستان کې سره جانې د انجونو ستونزې یادې کړې چې دوی له ډیر ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولای، په کورونو ناستې دي، کاغه خبریالانې وي، کاغه په هره برخه کې وي. تاسو د یوې لیکوالې په توګه، د یوې خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي او خپل روحیه لوړ ساتلی شي؟
سلامونه غلی سیال تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. کور ودان خبر نامه ده، هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات او دغه ستونزمنو حالاتو کې له دوی سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو لپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله او لاغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه، خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو نو اوس لپاره یوازې په دې باندې زه خپل هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولای شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولای شم چې له دغه حالات سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم لاغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم یا لاغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې مونږ څنګه کولای شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولای شو له دغه ستونزمن حالت څخه ځان راوباسو. نو د همدې لپاره کاغه لیکوالي وي، کاغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي تر څو زمونږ ذهن ورسره راجوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي نو دا ټول کارونه مونږ په ځان باندې عملي کړی او اوس هم په کې همدغه کې بوخت یو، خپل هغه ذهني توازن مو مور سره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو. او همداسې هغه برخه کې چې مونږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زمونږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته پنجونو باندې بندیزونه دي او بیا ټوله ورځ هم دې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوي چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، مونږ هیڅ هم نشو کولای. نه، مونږ چې خپل غواړو مونږ ډېر څه کولای شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی او دا غره لپاره کار مهم دی چې مونږ څنګه له دغه ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې هغوی داسې یو فکر لري چې مونږ ولا زده کړې مخکې کولې او د زده کړو سره په څنګ کې مونږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې به د نخ کاریږي، یوه نجلۍ په دې باندې به د نخ کاریږي چې هغه دغه حالاتو سره مبارزه کوي یا یو کار سرته رسوي، نو د همدې دپاره باید دوی هره ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروفه کړي، او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یوه ژبه زده کړي په دې باندې هم کار کول شي چې دوی پکې مخته لاړ شي.
عقیله جانې که دغه راته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید کاغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي، څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسو موټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولې نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نه شي نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي. زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم. دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغې حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترېنه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا و چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنی تاسو باور کړئ په تېرو دریو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي. همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم، هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چېرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې موږ ته اړتیا پیدا کېږي، موږ ته هغه برخه کې کار راکول کېږي، موږ باندې هغه برخه کې باور کېږي تر څو هغه مسؤلیتونه موږ مخته یوسو. نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان مخکې له دې نه چې زکی ته ورشم، سورای جان که تاسو راته وایس دغه هدف چې عقله جان یادونه وکړه چې انجونې کولی شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي او بالاخره داسې ورځ راتلونکې ده چې دغه نجونو ته اړتیا شي په ټولنه کې، څومره بیا انجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چېرې یو انجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتماً یې باید ورسره کورنۍ ومني. افغانستان کې د یو انجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
په افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکړې، خپل ځان ته قناعت ورکړې چې ځان دې ته آماده کړې چې باید ټول توجه مې ټول پکې نظر خپل هدف لپاره وي. هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکړې، قناعت همدسه ورکړې چې هغوی درسره ومني. زیاتره داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص یې د تعلیم یافته کورنۍ، روشان فکر کورنۍ، خو بیا هم د سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نه شي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې کوڅل فکر کې دوه ګورم نه نه فیصله چې دا کورنۍ دا کار نه کوي هېڅکله نه لري. یو فیصله چې کورنۍ ده چې هغوی پوری په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته یا کورنۍ ډېر زیات باسواد، یا سفرونه کوي خارجي سفرونه ولري، یا هغوی خپله تللي زده کړې بهرني هېوادونو کې کړي، نو هغه کورنۍ کېدای شي چې خپل د اولادونو په شا کې ودرېږي، هغوی ته ووایي چې تاسو خپل هدف وټاکئ نو څه پرفارم کوئ. او دلته بیا مشکل دا دی چې یوازې د کورنۍ نه ده، ته ټول ټولنې ته قناعت ورکوي، ځان ته، کورنۍ ته، بیا خپلو خپلوانو ته، بیا د هغې نه وروسته ټولنې ته، ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک یې پېژني نه پېژني دي ټول ته به ته قناعت ورکوي. اولین شی چې په افغانستان کې زه دا تجربه شوې ده چې زه پوهېږم له هر جنۍ سره دا مشکل شته دی. که هغه جنۍ کاله کې زه وایم نن سبا دا ټول ته یو ستونزمن سوال دی چې د دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې چا سره ته مخامخ کېږي، که ګلس وای که نه وای، که په کور کې یې که نه یې، هر چېرته چې یې خپل دي که پردي. اولین سوال چې ده همدغه در نه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي، اولین سوال د دوی سلام علیک د هغې نه وروسته بیا د دې پوښتنه همدغه واده ته کله کوي. یعنی مطلب دونه دا سوال چې ده د دوی یادي شوی ده چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو، مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي، د دې ځواب به ته ورکوي. دې سره چې ده مونږ جنکیان یو هلک لکان دي دا ټول سره دې سره مخامخ کېږي، نو ته څه فکر وکړې چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې؟ نو ځکه یو ټولنه کې د خلکو ته وایي چې زه واده نه کوم، زه نه غواړم چې واده وکړم، زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کړم، زه خپل ځان ورسوم، نو دوی به قناعت کوي، دوی به مني در سره. که دوی در سره ومني
خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنی مطلب ته دې هدا پورې چې تا باندې دې فشار اړي چې ته خپل د هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسمي اواز نه دوی په هغه لاره باندې راشي ته یې زه خو هدف لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي ښه صحیح خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم د دې اولین سوال همدا ده
چمتو کی ملاتھڑ ارتھیا دا چبیا پٹول نے کہ ہر چھ جواب ورکڑی
نہ جان اس دا غلا خپل خپل مثال تاسو دا کوم زه خپل هدف باندې کلک ولاړم نه کورانه مې سره خاصې ولاړې دي مې ته خاصې څه پور راکې نه کله چې د ټولنې کې د هر څه سره مخ شوې ما هم دا سوال راته چې د خیر سره وایې یعنی کله کې نام ذاتی کني مې دې سوال ځواب نه وایم چې زه خپل هدف ځنو را سم دی وایې کوم مې دې سوال ځواب نه غيم جواب دی چې زه ورته ورکوم یعنی مطلب مجبور خو زیاتره جنګیان نه شي کولای دا ځواب ورکړي زیاتره کورانه انتقاد نه شي کولای زیاتره دې سوال د سوشل لاندې راځي که خی خبرې ته سم نه سيده صحیح ده زه به واده کوم دوه نه اوس به وګورم چې مچا تلا شم کنه زیاتره دا سوال دی دا سوال به ته خپل دې سوال چې دا څه دی ځواب چې ته اوس تسلیم دی ونی ځکه نه شي یو خپل لایف پارټنر دې وسی یو ښه انسان وسی یو ښه لیک وسی یو ښه کورانه چې دا سره ودرېږي تاسو سپورټ دې ښه صحیح کوي
خواہش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده نو کولای شم تاسو ته راځم نو کوشش مې وړاندې چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په باندې ټول څه زه تاسو وایم چې جنګي نه دي زه په سم سره مو دي خو دې سوال سره مې نه سره جانې تاسو ته به تر او ګرځم چې دا ولیدم کې ډیر پته مو پات شو دا بر وخت همدرد صاحب له لغمان نستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو اوریدلې دا مهرباني ستاسو نظر اورو
مننه خورځان تاسو سلام او د میرمنو په شغل او ریډونکو ته سلام وایم
مننه کور ودان مهرباني هم درڅه
زه خو به دا وایم خورځان چې دا کمی فرمانو نه ورته وای او کم بندي نه ورته وای چې دلته په اوسو یا په نورو باندې کنه دا کوم موجوده حالات دا کنه دا غږ ته خو نه نو دا اسلامي امر ټول طالبان بھی کرنا چاہو سر ابھی آگو تو مخ کیا ہو جاگو سر کدا حکومت مور سر نہیں ابھی سڑے ماں ہوں دے سیوا تو سڑے ہو سر یعنی خبر ہو رہا کرنے سے کہا بے کدی ملا یا خبر ہے بس تم خل کے میں نہیں کر مثال من جو کہا خل کے میں دی دی خو خپل ناری وای چې مثال مونږ ته اسلامي قرآن سنت او شریعت حکومت راغلی دا او بس دی سره خو بس اول دے علمان کار بول کنا کار کار پر کر دے کئی بیت علمان دیتا کہ نہ تو ور کی کنا کا غیر انسانی یا غیر اخلاقی یا غیر اسلامی دے پر کر کری او بلا بل نظر میں دادا دے بیکارے تو بارہ کے دا بزم مو مانا مار چا سرا سے کار با لدینم پسی یا وقت نیست کنا خدا زی چا سرم نمانا ما مثال دے خبر ہے اول زار سره نه منم دے ما کور ما سره نه من دے کار ستا کنه یعنی ما کور کې زنانا تا ما شومان تا مریض راضی مړ زنده راضی کنه خپل خرچه سره لري نو زه دا منم ته کار باندې خو دا نه منم ته مثال دے خبر دے کار با یو سړی جون دې سی به چې غټ کار خور سره کوي شي مثال دے خبر ته سیرا سره دی یو لس منځلا بلڈنگ اخلم ہے ما کا اخلم کور کی کورونا پکی جوڑو ما پکرے ور کما بدا غٹ کاروبار ہر سڑے کوی سی دیخی گنگے می بل سڑے اور سرا حقی مول شکی گی او من لیدل ان دی سکئی خلق ہم نہ کا خلق دی گنگیا نو پر مثال خلق دی صرف پیسے لو او ورا کے کار دیر سخ دا تو کا غا او سیلا دیر غواڑی اغا مثال دان با کمرہ والی دیر حد سے خلق دی پکڑی کے پلاسگونو پسلگونو تم من غوینو پخلا سیما کے مثال دے کارے نو میں اور ایدل ہے دا حضور بس سبای اوزی غرمه رازی و غرمه اوزی سب بی بانده خونه که اگه زندگی تنون پی ترکو کور که خجالت ای بانده خجالت ای بیده خوبه شیخ تینسی تو دقیقه نگوخته نگسی کار با سیده نی و بوشش در سره ده کارو که نیسال خبری تخذی
و هم در سر بساسی پسیمه که تصویل چه اتمن باید یو زوان حد سوا کری پزنگری توی اگو چه انرژی دیر لری زوانان دی عمرونه ده کار لپاره دی بری به توبر حد سکی چه ده غواره واره کارو نو که لار شی پسی
نیکی کن خوری زیادتر اوز کنه نیسال خبری درونتا که مزدوران و چوک ده حال تم نزی نیسال خبری دسی کار کهی چه استورت دروازه و تا که سراس ده ما ده کار ده ولو کتب نیسال خدای را خواسته تشناب پیپاک که کنه گلم پمخ هم اغتا سرزی خود چی شه دسی بس خپل ازان ندسی او شه زور کره دسی بس تلاس لینی سی خساروه هم تا سرزی کنه نزی و نیسال یا خساروه ده تی بیای کار ده تی بیای خون زده قوه ما سخبره دی یو شعور یاری انسان پیدا که دی ما پر شمول او بس ورکه کاروبار دی شروع کنده ورکه کاروبار او کنات پی ورسره ولدی لاغ دی لس روپه تا چا تا لس نیسی اغا لس روپه سخبره پیدا که آغا تا دیره
مندنه کور ودن هم درد صاحب چه دی لغمان نداری کنی ولی وزمک دایمی آریدون که هم درد صاحب لغمان نو خقلی زکی که تاسی تراشم هم درد صاحب یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسېږي یا په ټوله کې حداقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آماده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نورو هېوادونو ته ځي هلته همدغه واړه واړه کارونه کوي دننه د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشي همدغه واړه کارونه پرته له دې نه چې نورې یوسي دوی خپله ورپسې لاړ شي ووی کي
صاحب ځای خبره ده ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې ډېرې پیدا کېدې نه او لږې غوښتې نه دغسې د پښتو کې نو دوی غوښتنه دا ده چې دوی باید ډېر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا دی که خلک هغوی خارج ته د تګ شه او خارج کښې مدسې نه ده چې دغه پیسې هلته هم همدغسې سړکونو باندې پرتې دي او دوی به ورشي هغې نه به را جارو کړي او هېواد ته به را ولېږي دوی کال ته ځي هلته هم د پیسو د ګټلو لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی هلته کوي هلته ورته زړه کوي چې هغه په خپل وطن کې سمه ده چې دلته به ګټه هومره په هغه کچه باندې نه وي یو څه به کمې وي خو هغه دلته دوی هم کولی شي مخکې غرور یادونه وکړه چې کوچني کارونه حوصله غواړي غټ کارونه غټ کارونه رښتیا هم په پیسو کې وي ته کوچنی کار کوي د صبر استقامت نه کار اخلي حوصله به ورسره کړې ما مخکې یادونه وکړه که یو څوک د لس روپیو په ګټه باندې وشرمېدو نو هغه به یو ورځ حوصله نه ده چې هغه به د لس روپیو له بل چا ته نه لاس نیسي نو زما له هغو ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې یو څوک په دغسې وضعیت کښې دي بېکارۍ سره لاس و ګرېوان دي بېکاري خپله د روحي ناروغیو سر لامل بلل کېږي نو هغوی دې د ځان لپاره یو مصروفیت پیدا کړي که څه هم هغه کوچنی وي کمه ګټه وي خو یې ځان مصروف
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټکنالوژي پکې ډېره کارول کېږي او که څوک د یو وړوکی ټلیفون ولري یا دغه نوی ډیجیټلي مارکیټ چې ده په دې کې وکولی شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کوي په دې کې بورته د کار زمینه وي
بالکل اوس ټوله نړۍ سیاست سره وسل ده که څوک په افغانستان کښې وي که د نړۍ په هر ګوټ کښې وي یو کله چې له یو بل څخه نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کښې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لرې دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی هغه ګټه را واخلم دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې همدغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $100 یو نیم $100 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا د هغه ځوانان چې هغوی لوستې دي پوهنتونونه یې لوستې دي دغه برخه کښې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو چې یادونه وکړه نورو سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کښې هم دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کور ودن سلیمی صاحب که تاسې ته راشم د هغو ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي که هغه په ایران کښې وي که پاکستان کښې وي په اروپایي ملکونو کښې وي دوی ته ستاسې توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستانه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي؟ لنډ راته وایي.
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي، اما اکثر هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې د یوې همدا تر ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړې په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو، هغه همدغه دی چې مثلا ته تامه فرصتونه ته نو یا همځان بېکاره وسط تکتب ځان بخت کړي هغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخکې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوي که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړي او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتي، نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري. هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دي او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی. مثلا یو څه ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوي، نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي، ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي. فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي، نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم فشار راشي. نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي، ممکن یوه بڼه
مننه کور ودان. عقیله جانې که تاسې ته راشم، په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغه ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي؟ عقیله جانې زما غږ لرې؟ مهرباني مالی، ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغه ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي؟
زما له ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم شي. دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لرې کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه موږ هیڅ نه شو کولی. نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هره ورځ کار ورته وکړي نو حتمي دوی بریالي کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي، له ذهني فشارونو به هم لرې وي او یو څه به یې لاسته راوړي هم وي.
مننه سرایه جانې. لنډ تاسې م راته ووایاست چې ستاسې وروستۍ خبرې څه دي لطفا لنډ.
دغه تمام غوښتنه دغه ده چې نجلۍ هلکانی کاش درس وکړي ځان قش نه همدغه غوښتنه ده چې خپل هدف له لاسه مه ورکوئ، همت له لاسه مه ورکوئ. انشاءالله یوه ورځ نه یوه ورځ خپل هدف ته رسېږو. خیر ده که نن تورې شپې دي تورې تیارې دي خو سبا ته انشاءالله د دې سهار به ډېر زیات ښایسته او روښانه وي. انشاءالله راتلونکی به د ټول به ډېر زیات روښانه خپل هدفونو ته به انشاءالله رسېږو. خیر ده ستونزمن حالات دی خو زغملی شو خو همت به د لاسه نه ورکوئ انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی. له هر یوې له زده کړو راګرځول شوې محصلې سریا خان، لیکوالې او افغاني خبریالې عقلي اسد، د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولی شي سټرس کنټرول کړي، خپله روحیه قوي وساتي او د هرې ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او ورسره په څنګ کې بالاخره هغه هدف چې د ځان لپاره ټاکلی وي هغې ته ورسیږي. بل خبر مو هم هیره نه چې تاسې د وخت په تنظیم سره کولای شئ چې کومې موخې مو چې د ځان لپاره ټاکلې وي هغې ته ځان ورسوي. که دا پروګرام مو نوي اورېدلی کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو .com ده، هلته دا پروګرام له سره اورېدلی شئ او همدارنګه زموږ پر ویب یې هم د رادیو لاري چې په ژوندۍ بڼه خبر شوی تکرار کول شي د ځوان فکر ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي هلته یې پیدا کړیو الله سره واوري. په راتلونکي سیشنبه کې به هم د ځوانانو ورته په یو بلې موضوع باندې خبرې وکړو. تاسو کولی شئ سر له اوسه په دې اړه زموږ واټساپ شمیرو ته پیغامونه پرېږدئ. بیا زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 او 00 24 او 00 24 15. دا زموږ شمیرې دي. کولی شئ چې دې ته خپل نظرونه چې موږ په ځوان فکر پروګرام کې په کومو وسایلو خبرې وکړو راولېږئ. له دې وروسته زموږ دری ځوان فکر پروګرام به نظر صاحب درته وړاندې کړي. تر دې چې ما سره مو په دې پروګرام کې ملتیا وکړه، پیغامونه مو پرېښي وو، زنګونه مو وهل. مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.